درنو اوریدونکو السلام علیکم د ازری رادیو یو بل خبرونه ته مو اسمت ساروان هرکلی کوي دا خبرونه هم په خبرونو پیلوم ملګری ملتونه وای لکه چې طالبان په افغانستان کې واخت رسیدلی دا هیواد په نړۍ کې د شزو لپاره تر ټولو په چپون کې هیواد بدل شوی دی ملګری ملتو د شزو د نړیوالې ورځې په مناسبت په اعلامیه کې ویلي د افغانستان نویو چارواکو یوازې پر هغو تګلارو تمرکز کړی چې له مخې یې ډېرې ښځې او نجونې په کورونو کې بندې پاتې شي د ملګرو ملتو په وینا سره لدی چې طالبانو په لومړي سر کې د معتدل دریز ژمنې کړې وې خو له وخته رسېدو وروسته یې نجونې له شپږم ټولګي پورته تعلیم او ښځې له عام محضره لکه پارکونو حمامونو او سپورتي ځایونو منع کړي دي ملګرو ملتو د اعلامیه د امنیت شورا تر غونډې وروسته چې د افغانستان په اړه بحث ته هم ځانګړې شوې وه خپره کړه طالبانو د ملګرو ملتو د تازه اندیشنو په اړه څه نه دي ویلي خو په خواتر دي ادعا کړې وه چې د اسلامي شریعت په رڼا کې نجونو او ښځو ته حقونه ورکړي دي پر نړیوالو سربیره د ښځو پر کار او تعلیم بندیزونو یو شمېر طالب چارواکي هم په ظاهره ناراضه کړي او دغو چارواکو له دې کبله پر خپل مشرتابه نیوکې کړي دي د اروپای ټولنې تر بندیزونو وروسته بریتانیا هم پرون د ښځو د نړیوالې ورځې په مناسبت پر طالب چارواکو بندیزونه اعلان کړل د راپورونو له مخې د بریتانیا د بهرنیو چارو وزیر جیمز کلیورلی ویلي دغه بندیزونه د دې لپاره لګول کیږي چې طالبانو په پراخه توګه د ښځو او نجونو د حقونو سرغړونه کړې ده په راپورونو کې دا جزئیات نه دي ورکړل شوي چې بریتانیا د طالبانو پر کومو چارواکو بندیزونه اعلان کړي خو تر دې وړاندې اروپایي ټولنې د طالبانو د لوړو زده کړو پر سرپرست وزیر ندا محمد ندیم او د امر بالمعروف او نهي عن المنکر پر سرپرست وزیر شیخ محمد خالد بندیزونه اعلان کړي دا دواړه طالب چارواکي د هغو فرمانونو په صادرولو کې شکیل بلل شوي چې له مخې د ښځو او نجونو کار او تعلیم محدود شوی دی بریتانیا پر طالب چارواکو سربیره پر ځینو ایرانی، سوریه او د جنوبی سودان پر چارواکو هم بندیزونه اعلان کړی دي یو امریکایي سرتیری چې د 2021 کال په اگست کې د کابل هوایي ډګر مخته په بریټ کې ټپي شوی و وای ورته ویل شو چې د داعش ډلې پر مشکوک ځانمرګي بریټګر حمله ونه کوي د راپورونو له مخې ټایلر ورګاس اندریوز پرون چهارشنبه د استازو جرګې د بهرنیو اړیکو کمیټې غونډې ته ویلي استخباراتي معلوماتو تایید کړی چې بریټ کوونکی پیژندل شوی و هغه انداجو زیات هم ورکړل چې ځان مرګی چې ژیره یې خریلې وه او تور واسکټ او شین رنګه کالی یې اغوستي و له یوه سپین ژیرې سره د خلکو ګڼې ګوڼې ته ننوت خو په خبره یې قمندان یې ورته وویل چې دا سړی ممکن خطرناک نه وي په دغه ځان مرګي بریټ کې چې د 2021 کال د اګست په 26 نیټه له افغانستان د امریکایي ځواکونو د وتلو په وروستیو شپو ورځو کې وشو یو سلو اویا ملکیان او دیارلس امریکایي سرتیري ووژل شول د داعش یا اسلامي دولت ډلې خراسان څانګې د بریټ مسؤلیت ومانه د ملګرو ملتو ښوونیز علمي او کلتوري ادارې یونسکو په ایران کې د زده کوونکو نجونو پر مسمومیت اندېښنه څرګنده کړه یونسکو پرون چهارشنبه په ایران کې د سلګونو زده کوونکو مسمومیت ته په اشاره په دې تړاو د څېړنو او د زده کوونکو د خوندیتوب لپاره د بیړنیو اقداماتو غوښتنه وکړه یونسکو ویلي په تیرو دریو میاشتو کې د ایران په ښوونځیو کې د زده کوونکو مسمومیت د اندېښنې وړ دی له دې سره هم مهاله د ایران د استخباراتو وزارت ویلي د نجونو د مسمومیدو ریښه یې پیدا کړې خو په دې تړاو یې نور جزئیات نه دي ورکړي اټکل کیږي چې په تیرو دریو میاشتو کې په ایران کې ممکن تر 5000 زیاتې نجونې زده کوونکې مسمومي شوې وي او اوکراینی ځواکونه وایي د بخمود ښار د نیول کېدو په تړاو د روسیې ادعا ناسمه ده د اوکراین د پوځ دوی درسیز د چهارشنبه په ورځ وویل ځواکونه د 24 ساعتونو په ترڅ کې د روسیې څباندې سل بریدونه په شاتمبولي دي تر دې وړاندې روسیې ادعا کړې و چې ځواکونه په دونیسک سیمه کې بخمود ښار نیولی دی د اوکراین پوځ په اعلامیه کې ویل شوی چې روسی ځواکونو ته د بخمود ښار په جګړه کې ډېرې مرشوبلې اوښتې دي له دې سره هم مهاله د ناټو سرمنشي ینس ستولتنبرګ ویلي د درنو تلفاتو له ګاللو سره سره روسی ځواکونه ممکن اوس هم د بخمود د نیولو هڅو ته دوام ورکړي
ا آزادی او اوریدونکی
د ازادي او اوریدونکو پروگرام درنو مینوالو السلام علیکم یوې بل خبرونه ته مو زه اسد الله لودین هر کله کوم په دې خبرونه کې هم اوریدونکو پر بیلا بیلو مسلو پیغامونه راته پریخي د بشری مرستو په ویش کې د مور مېری چلند دنجونو د خوندزي او خلاصون د معلولانو لخوا د خپل حقونو یا معاشونو غوښتنه هغه مسایل دي چې په دې پیغامونو کې شامل دي اوریدونکو په دې ورسته یو میاشتو کې افغانستان د ځوانانو کډوالي هم زیاته شوې چې په ویلوې بشری ستونزې بدله شوې ده لېو مدني فعال سره په دې غږیدل یو چې ولې ځوانان له افغانستانه وځي او ځوانان د افغانستان د وټلو په صورت کې کوم ستونزې او ننګونې غالي دا مرکه ورسته راځي خو په پیل کې د اوریدونکو پیغامونه اورو
زړه د لاد نریستان ولایت د کندی شول سوالي د فیلند د ننګرهار د حتم ناحیا د کورشابات کلی اوسیدونکو مونږ سره د موسسې کومک نه کړو کال د تطبیقار چې د نریستان خلک د سارت کلی نریسان مینا دغه زینه کې خلکو سره کومک نه کیږي او ډیر مشکلات سره مخامه خود آزاد راځنه مننه تاسو یو معلومات واخلې چې مونږ سخت مشکلات سره مخامه خود او مزدوری نه پیدا کیږي دلته
زه د هلمند ولایت د نوزاد ولسوالۍ د تزمی د بازار څخه ستاسو سره په تماس کې دلته د نیټ ډیر کمزوري دی د بیسین موږ غواړو چې تاسو دلته د اتصالات خدي هم راوړي او دا نیټ او ټلیفون کار وکړي او هیله ده چې زما پیغام تاسو خوښوي
السلام علیکم د ازادي رادیو اوریدونکو کارکونکو ته سلامونه وایم محمد اسلام همت احمد نیمروز ولایت د دلارام ولسوالۍ څخه ستاسو سره په تماس کې موږ هر ورځ د دلارام ولسوالۍ کې د بیکاری لسون سره مخامخ یو او سهار تر ماښامه په سلګون ځوانان پر پلکې د کار په تمه ناسي خو متاسفانه په ورځو ورځو حتی په میاشتو ورته کار نه پیدا کیږي د ازادي رادیو څخه مې دا غوښتنه ده چې دا غوښتنه په غان دي ژر تر ژره خبر کې ترڅو مسولین زموږ غم وخوري او زموږ ځوانان چې هر ورځ د بیکاری له وجې رنځوري ورته
د کار زمينه برابر کړی والسلام السلام علیکم ازادي رادیو کارکونکو او اوریدونکو ته سلامونه وایم مارز دا د سی پکتیکا ولایت کې په ټوله دربنتونو کې به کیفیته درم خرڅیږي باید دغه مخه امارات ونسی یا مثال موجوده حکومت ونسی ته سو په دغه به کیفیته درمل منسی او سی کیفیته درمل وارد شي والسلام
السلام علیکم دوستان جوړاس په خیر اس خیرت دی کراری د جوړو راګس زمانو محمد جان دی د کندهار ولایت څخه خبره در سره کوم زما ورور په هندستان کې بنجی دی دروسه پری نه مکمه سوی ده نه چا په کې سر ګرځول دي نه هیڅ من ما چاته سوی دي چې زه غواړم چې دغه دغه خپور سي چې څوک د دې بنجانو په دغه پسې ودرېږي د بنجانو غاور وکي معلومات وکي چې پر سره کوم طریقه باندې بنجان دي پر چیش باندې بنجان دي څونه کوي دي هیڅ معلومات نه کیږي مشته مشته باید معلومات راکو سي مش باید په دې خبر سو چې څونه کوي دي څو وخت را لکیږي سره کوم کیږي سره کوم نه کیږي مش باید په دې پوس په دې باید سره خلاص کیو څوک یو څوک چې پسو دريږي مش دا خواهش دي د حکومت سره چې د زمش د بنجان بس خاص وکي زمش په بنجان پسو دريږي
بل السلام علیکم باورین د ننګرهار سها او ازادي رادیو ټولو کارکونکو ته سلامونه نیکه خلیه پرځین وړاندې کوم بعد د سلامه مونږ د ستنیزان څخه غوړ ورجن چې تعلیم برخه کې ډیر افهم لرنه کې جنو ته تعلیم زمينه برابر کی دوه ارث بنکړي دی وطن مو د وضعیت نور د خرابېدو په حالت کې دی باید شاید دوه وې چې شریعت مونږ شری نظام غوړو شری نظام کې چې شریعت کې چیرته د خود ته تعلیم اجازه نه هوسی دا شکر د تعلیم اجازه تر سسته ورته او باید چې تعلیم د خود پر زمينه برابر شي تعلیم ورته
ما غوښتل چې تاسو وایم چې هغه خلکو چې په تیر حکومت کې جواز د کار درلودي مثلا د اعلانات شرکت درلودي یا نور شرکتونه درلوده او کدی وس وغواړي چې خپل جوازونه لغوه کړي نو هغه تضمین چې دوی یې شدي مثلا هر چا دوه لکه تضمین شې دي لس لکه حتی تر میلیون دوه میلیون افغانۍ پر هغه تضمین نه ورکوي ما یو جواز درلودي هغه اوس تضمین یو نیم نکړي نه راکوي تا ته په دغه کې شامل کړي دا تضمین په جمهوریت کې نورمال ما حکومت تور کړي دي نو خو هغه تضمینونه نه ورکوي د جمهوریت ته وخت نو خود به دا مالیات ډېرې چې د خلکو پیسې خوري د خلکو حق خوري
سلامونه اونې کې هیل د ازادي رادیو کارکونکو او اوریدونکو ته وړاندې کوم. خدای دې وکړي چې جوړ او روغ به یاست. سردار محمد يم د هلمند ولایت نوزاد ولسوالۍ څخه ستاسو سره د ورسا پر لیک راغلی یم. د نوزاد په ولسوالۍ کې موږ د شاخولو په دشت کې یو. زموږ د شاخولو په دشت کې نه مخابراتي شبکه سته، نه مخابراتي اړیکې کار کوي، نه د ورسا په سره کار کولی شو، نه د نیټ کار راته کوي. نو زموږ د لوړ پوړو چارواکو څخه دا غوښتنه ده چې زموږ منطقې ته توجه وکړي، زموږ منطقې ته یو مخابراتي خدمه راوړي. نو دا د ټولو خلکو غوښتنه هم ده، د ټولو ولس غوښتنه ده. د ازادۍ راډیو د کارکوونکو څخه مې دا هیله ده چې زما پیغام تر لوړ پوړو چارواکو پسې ورسوي، او د دوی څخه مننه کوم چې شپه ورځ موږ ته خبرونې وړاندې کوي او خدمت کوي. مننه.
السلام علیکم، نوم سنجر علي ده، د خوست ولایت څخه تاسو ته دغه غږیز پیغام پرېږدم. واقعیت د زړو بانک نوټونو زمونږ په خوست ولایت کې د خلکو په کار، تجارت، بزنس باندې منفی تاثیر کړی دی. خلک له دې کار څخه ډېر په تنګ راغلي دي، او په اصطلاح سره دوی یو ډول په عذاب دي له دې چارې سره. نو زمونږ هم له حکومت څخه دا غوښتنه ده چې په دې برخه کې خپل اقدامات ترسره کړي.
السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. زه عظیم الله د هلمند ولایت د سنگین د ولسوالۍ څخه خبر کوم. ورور زموږ په سنگین ولسوالۍ ته شمرسته راځي. داسې خلک نشته کېږي چې هغه یا ماړه یې روپۍ لري یا مټران لري، د مسکینانو غږ څوک نه اوري. نو موږ د ازادي راډیو د کارکوونکو او د ازادي راډیو د خبریالانو څخه دغه هیله ده چې دغه زموږ پیغام نشر کړي، او دغه زموږ خبرې در لوړ پوړو چارواکو پورې او د لوړ پوړو مشرانو پورې ورسي. نو وسلام پدې.
السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. شاس په خیره سره څار مده مجد ازادي د انکه ټول کارکونکو څخه دغه هله کوي چې موږ ځاغ تر رسنۍ او لوړ پوړو چارواکو د طالبانو ورسوي. زموږ د هلمند د شنې ناوې څخه اوبه بندې کړې دي، و هغه غرنۍ سیم ته یا زنداور هغه منطقو ته اوبه ورکړې دي. نو زموږ دغه شنه ناوه دغسې وچېږي، زموږ غنم و نور کښتونه ټول تږې دي، و یو څاک اوبه هم نه راکوي. ټول یې ایله و هغه شاړو مځکو ته ورکوي. تقریبا 50,000 وټرپمان یعنی ماشینان ورته پراته دي، غیر قانوني دي. هغه ایله دښتونو په اوبوي، زموږ شنې ناوې ته اوبه نه راکوي. نو ستاسې د ازادۍ راډیو د ټول کارکوونکو څخه موږ دا هیله کوو چې زموږ غږ تر دغه طالبان ته لوړو مقاماتو پورې ورسوي. السلام علیکم.
السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. درنې هیلي سلامونه احترامات د ازادۍ راډیو کارکوونکو او اوریدونکو ته. دلال احمد تنها خبر کوم د هلمند ولایت د لشکرګاه د بولان د سیمز. دا موږ متخه ډیره جنگ سره ده، په دې د ډیره خرابې دربې جنگ پښې ته پېښه کوي. موږ ته چې کمې مرستې موږ په نیاز دي، موږ ته در وسه نه دي، موږ ته رئیس کومک نه دی سوی. موږ په دې د طالبانو د لو وزارت څه دا هیله و ارزو لو چې موږ ته وجه ته جګه مستوي چې سلام په احترام.
السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. زما پرامونی د ازادۍ ټول کارکونکو او اوریدونکو ته ورسېږي. د هلمند ولایت په ګرشو ولسوالۍ کې دغه مالیې د دوکانو د بېخي ولړې دي. وروره پر تاسو دوکان چې هغه نه د ډېرو په دوکان نه هم ډېره سودا کېږي. دی پر اوینه میاشت د کاله 3,000 افغانۍ 4,000 افغانۍ لوړ پوړو چارواکو څخه هیله دا ده چې دغه مالیه ورته کمه.
السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. زروج محمد یم. وایم چې دغه انجینران چې دی د پکتیکا ولایت کرو ولسوالۍ کې روژه محمد یې کارت نه در رسولی. ډېره خلکو تن مې ډېر ورکې وه، چا سره واسطې لري، بېخي ډېر ورکې عموماً خلک یې دغه پرېښي دي.
السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. زه عظیم الله افغان د هلمند ولایت د سنگین د ولسوالۍ څخه خبر کوم. ورور زموږ په هلمند ولایت په سنگین ولسوالۍ کې چې د مرستې راځي او د مؤسسینو مناسی، نو خو موږ نه نشته کوي او ماړه نشته کېږي. نو خو طالبان دا پوښتنه نه جوړ کوي چې دا اوس ماړه دي که مسکینان دي. نو دوی باید هلته وګوري چې دا مسکینان دي که ماړه دي. نو موږ د ازادي راډیو د کارکوونکو او اوریدونکو څخه دغه غوښتنه ده چې دغه زموږ پیغام نشر کړي او دغه پیغام در طالبان انو پر ورسی چې دا غت مرستې مشتره ورسی.
پر ولاد بکوز والی خبرې کوم. ما د مسجد ولادت دا غوښتنه ده چې مطلق ډول ملکان سره اړیکې وشکي په خپله د راځي چې د دوی په نظر مسکین ورتلی د هغه سره دې مرسته کوي د مدکانو سره دې مطلقاً اړیکې وشکي.
سلام علیکم سالی څنګه ښه جوړ روغه په خیر وخت په خیر تیریږم. هغه مسی چې دی دا چې راځي ټوله دغه غټو غټو خلکو ته ورکوي یا د پیسه دارو خلکو ته ورکوي دلته زموږ سره یو نژدې شناخته دی د قدرت په نامه دی ډېر بدرازم پلیس هم دی سره او یوې خوا کې لاس هم نه ګرځي نه کار ورپیدا کېږي نو دغه مسلمان ته دا رپلای چې راشي تر دوی لاس اړیې ورکوي یا نه نو د غریبانو خلکو ته بیخي دا مسیسه نه رسېږي.
سلامونه احترامات قبول کړي ازادي راډیو ازادي راډیو ټولو قدرمن لیدونکو ولیدونکو کارکوونکو ته تاسو دغه په مورید خبره کړې وه افغانستان کې د مرستو افغانستان کې مرستې هغه چاته ویشل کېږي چې هغه په کوم موجوده نظام چې دی په دې نظام کې برخه ولري یا کوم خپل یا کوم رشته دار یا کوم ملګری پکې وي د افغانستان کې چې کومې مرستې ویشل کېږي هغه ټول د هغو کسانو دي. لنډ زه په خپل ګاونډ کې ډېر داسې کسان وینم ګورمه چې هغو ته هېڅ شی نه دي توجه شوي هېڅ شی نه دي ورکول شوي که هغه نقدي پیسې دي که هغه نور د خوراک کوم هغه شي دي شیونه دي هغه هېڅ دوته نه دي رسېدلي.
سلام علیکم د ازادي راډیو ټولو اورېدونکو کارکوونکو ته سپي الله مجبوري ننګرهار ولې د نازیا ولسوالۍ نه وروره د مرستو په باره کې درته ویلی شم چې مرستې چې کومې دي اول سر کې امارتو طالبانو کوم کسان چې وو هغو خپل ځان دپاره 50-60 تر 100 پورې کارټونه غټ غټ قمندانانو زورواکې چې هغه کېښود او ځان د پیلډرې موټرې په واخېستې د غریب واکې هغه وخوړ او بیا په اخر کې دا کوم اوس چې مرستې راغلې دو د میاشت کږي چې مرستې راغلې خو هملته په ولسوالو کې ایښې دي او خپلو ځینو کې د دو کنټرول لاندې نه چاته ورکوي نه پرېږدي څه زمینه ورته برابرې چې دا په کوم چل باندې د غریبو لاس نه وباسي او غریبو د الله منشي څه به وکړو.
کمانډانان لاس پر شي په دې ځای په سمه توګه وویل چې د زمونږ ولادت مرکز ته السلام
علیکم. مله د نیمروز ولایت د خاشرو د ولسوالۍ څخه مې اړیکه نیولې ده. نوم یې احمد دی او غوښتنه مې دا ده چې د ازادي راډیو سمور ډیر خوشاله یو اول خو دغه څه درناوی کوو او خوشاله یو چې د زموږ پیغامونه نشروي نو هله من یو چې دا پلان هم دا پیغام نشر کی موږ شکایت د دغه موسسو ولا خلرو وروره هر ورځ روان دي سروې ده نن د ولو د پاره نه پرتا کړ کی سوا د استنادي دی ولو د پاره نه پر دا کی تذکری دی او نمبر دی او شماري دی او ګنګن کیږي کومه کونه دی او کی شاتي پروژو کی راځي چې سړکان در جوړو سسي ویاله در جوړو استنادي دیوالونه جوړو کارټونه راوخی لاټرې باندې وکی بیا یو 15 ځینې کارت کې وای دا بلانه ورکو انور درواخی زیبلا سه اخلاص وي.
سلام علیکم زه جمعه خان رحمانی د بادغیس ولایت د بلمرغاب د ولسوالیم د منګان د قریې موروره موږ مثلا 2000 کوریو په مجموع کې 10000 نفر نه پوسی دی ان مشکل لرو د سړک سره مثلا پر سرحد کوم نسام راځي نه سړک لرو نه وبلرو مثلا موږ وبتخې دي د سیاسي ولا چې خرج د بسن سره مخ دي ډاکټر نه لرو مثلا مالدار مو دي سره په عذاب دي بيخي مثلا مشکل دی موږ سړک دا اوسن سړک موږ داسې ګل چې مریض پیدا شي نه رسیر نه ولسوالۍ د کلاس نه ولایت ته رسیدا سره مثلا کزمره د طالبان اسلامي مرکز خو دا غوښتنه د مشرانو څخه چې موږ څه پام لرنه دا سړک وسی ډیر مثلا شکار وي بازار ته هم موږ زموږ د 1000 بازار ته نیمه 1000 د نیمه بازار ته مثلا هم عثمانان هم دې مشکل سره مخ دي چې نه وبس سبا غره په سر کې نیو سړک لري مثلا سلامونه دې رمانه د خدای په امان.
السلام علیکم زه هدایت الله د میدان دی ولایت دی معلولین او کوندو ایتمانو کنه غندګي دا پیغام امیر المؤمنین ته وړاندې کوم. پیغام دې دا چې دا د موږ ماشونه دي په کال کې یو ځل راکی را دي کال کې زموږ ورځو کې او که څو ځله سره کې دي چې موږ لري تکلیفي او موږ نه کرایو مسرکی دي راځي او دوهم اکثر ما وینو خو یو لاس تک نه لري ډېر تکلیفي کې سیاست کوم دغه تکلیفي کې دا ماشينه کوم تکال کې یو ځل یو راکې نه نه د ډېر مهرباني اول دې ما پیغام تاسو سره نه درانه ته ده چې دې بشر دوست دې زه خو نه ناروغ یم او زه نه ناروغ ده زه نه اړو چې کاغه واګه دې علاج مو وسنهسته او ما سره دې نن کومه کوکی زما دې ټلیفون نمبر ده 0 او 1 6 8 0 او 1 6 8 هله کوم دا پیغام پوز دې نه شیر کړی
د لوګار ولایت خو خیبر لسوالی کې دا چې کورونه سیلوري وو او دوی په خیمو کې ژوند کوي د سخت مشکلاتو سره مخامخ دي خصوصا ماشومان قلم کتابچې بکسې او نور لباسونو ته سخت ضرورت لري چې دوی درس تعلیم وکړي او د یخ نه وساتل شي او ډېر و دې اخدلاسه وړو ماشومان مړه شول د ژمي وسایل نه لري چې دې په خیمو کې ژوند کوي نو اخریا بنسټونه به د دې سره عاجل مرسته وکړي چې ترڅو د دې ژوند ته نجات ورکول شي او د دې ماشومان طلب نشي او ژوند په خطر کې مختب وي او د تعلیم د قلم کتابچې لپاره ډېر اړینه ده چې ماشومان سره په دې ژمي کې مرسته وشي تر څو دې راتلونکي په تعلیم او په سیوات کې ژوند مختب دي زموږه اکبر پال مدني د افغانستان دی ولس خدمتګار
ما دا زړه ډېر څخه دا خوښ دي چې زما پیغام تر مسلمان پر ورسېږي نو په وشیر ولسوالۍ کې د بزګر کارانو لپاره مرسته راغلی ده دوی میاشتې کېږي چې امبار وړې تلې پراته دي په ولسوالۍ کې نو دا باید توضیح کړي ځکه چې اوس د غنمو د امبار د کود وخت دی تورې تله ووتله نو دا باید موږ ته راکړي موږ پر وخت خپل غنم ته ورکړو بیا ښه حاصلات ورکوي نو مسلین صاحب دا خواهش ده چې دا ونظر نه وي دا اوس موږ ته توضیح کړي
انور صدیقی د پکتیا ولایت یاریوب زازای ولسوالۍ نه د امارت اسلامي چارواکو مغختنه ده چې تاسو موضوع یاد کړی د مریضانو او د پکتیا ولایت مربوطه د ډنډی پټون لارې چې خلاصي بډو کیته سره پول لري او ویوالاره د یاریوب زازای ولسوالۍ شغه د ګوی سپین شګ سره پول لري نو د خدي ډنډی پټون لارې چې د پورس کې 500 سیاتیا مریضان پاکستان ته وبړي حالت تیریږي هغه ډیر کم دي نو د امارت اسلامي مسولین نه مخته ده ده چې دوی دلته ترتیب ته جوړ کړی دي خو د ترتیب کمزورې دي نو که چې د پلوړه کاشه د دغې لارې مریضان زیات شي او د اریوب زازای ولسوالۍ بونډر هم امدار کم ترتیب سره جوړ شي لکه څنګه چې ډنډی پټان لاره ده نو د مریضان او سیاساري خزینه مریضان ماشومان مو په ډېر عزت سره رابطه مات وکي
مله د نیمروز ولایت د خاشور د ولسوالۍ څخه میاړي کني ولیده نوم می احمد دی او غشتنه می داده چې د ازادي رادیو سمګ ډیر خوشاله یو اول خو دغه چدرناوي کو او خوشاله یو چې د زموږ پیغامونه نشروي نو هله من یو چې دا پلامو هم د پیغام نشر کړي موز شکایت دغه موسسو ولا خلرو وروره هر اور روان دي سروې ده نن د ولو د پاره نه پرتا کړ کی سواد استنادي دی ولو د پاره نه پر دا کی تذکری دی او نمبر دی او شماري دی او ګنګن کیږي کومه کونه دی او کی شاتي پروژو کی راځي چې سړکان در جوړو سسي ویاله در جوړو استنادي دیوالونه جوړو کارټونه راوخی لاټرې باندې وکي بیا یو 15 ځینې کارت کی وای دا بل نه ورکو انور درواخی زیبلا سه اخلاص وي
تاسو ته سلام رادیو ازادي ته سلام خدایم کامیاب او سرخوی ولاره زه یو متخایل دګروال يم نوم حیات الله دی د دوه کال کی چې د موږ د تخاوت ماشه نه در کړه موږ د زخت ډیرو مشکلات سره مخامخ یو د کور برادر باندې د برق ایسیر چی نور مشکلات سی لورو سړی چې سپینګیره شي خو سی مشکلات سره مخامخ وی پنځه یا کلان سړیم څلوېښت کلم په دو ملک او دو وطن کې خدمت کړی، نه مې چور کړی، نه مې چپول کړی، نه مې څوک وژلي دي. دو ملت ته مې، خلکو ته، وطن ته مې صادقانه خدمت کړی. دوه کاله کې د دموګه د تقاوت مش نر کوي.
اوریدونکو دا وو ستاسې پیغامونه په دې هیله چې د مسؤلو چارواکو تر غوږونو ورسېدلې وي او د حل لارې چارې ورته پیدا شي.
ازادي رادیو له تازه خبرونو، مهمو راپورونو، ژورو تحلیلونو، معلوماتي او بوختونکو پروګرامونو سره ستاسو ملګری ده. ازادي رادیو د ماخم لو شپږو د سهار تر شپږو بجو پورې پر منځنۍ او چپو 12 شپږنوي او د سهار لو د ماخم تر وو پر لنډو چپو 19 21 او 25 موندلای شي. زموږ پرونی په ژوندۍ بڼه د ازادي رادیو پر ویب سټ او اپلیکیشن هم اوریدلای شي. ازادي رادیو .com ته ورشي.
اوریدونکو لکه څنګه چې تاسو به د رسنیو په راپورونو کې هم اوریدلی وي، په دې وروستیو میاشتو کې له افغانستانه د ځوانانو مسافرت یا کډوالي ډیره شوې ده. دغه ځوانان تر ډیره په ناقانونه لارو سفر ته زړه کوي چې کله ناکله د سر په بیه هم ورته تمامیږي. تازه تاسو خبر اوریدلی چې په بلغاریا کې یو شمیر کډوال د یوې لارې دننه مړه وموندل شول چې افغانان هم پکې وو. دا د دې څرګندونه کوي چې قاچاقي لارې د سر خطر له ځان سره لري. خدا چې ولې افغانان په تیر ځوانان په داسې شرایطو کې سفر ته زړه کوي، په همدې اړه زموږ همکار مرسلین ارسلا د مدني فعال خلیل روفي نظر پوښتلی دی.
که موږ تاسو وګورو ډېر مطرح او اقتصادي ملکونه مهاجرتونه شته جهان اول، ځکه اقتصادي مهاجرتونه دي. اگر چې د ځینې ملکونه هم دغه ملکونه هم غیر قانوني لار نه خلک را جهان اول ته ځي، ولې ډېری بیا قانوني ځي، ځکه هلته استاندرد سازي سوی دي دولت لخوا یا په شکل د ګروپي انفرادي ایجاد اشتغال وکړي. اسپه نه افغانستان کې یو بل مشکل هم دی، مشکل د سیاسي هم دی، ځکه نظام تغییر سوی دی، نوی نظام راغلی او تعداد افراد مسئولیت نه لري، جانی مسئولیت نه لري او نظام لخوا ورته مسئولیت نه ورکل سوی دی. که ورکل سوی دی شفایی ویل سوی دی او رسمی توګه هغوی ته دست تایید سوی نه دی، ځکه نن سبا ډېر خلک فکر کوي چې زموږ ځان په خطر کې دی، زموږ حیات په خطر، مجبور و مقلق دی چې په غیر قانونی توګه د افغانستان نوزی او په غیر قانونی توګه او په ډېر خطرونو سره هغوی ته ځان ورسوي چې متاسفانه دغه بخش کې موږ تاسو ډېرترین قربانی نن سبا افغانان دی.
د قانوني سفر لپاره یو هم قانوني اسناد ته اړتیا ده چې متاسفانه په افغانستان کې تاسو معلومه ده په تیری وکال کې یا څه باندې تیری وکال کې د قانوني اسناد ته لاسکول ډیر ستونزمن شوی. دغه خندونو څونه د ځوانانو ژوند له خطر سره مخ کړی دی.
یو لوی عمل هم دغه خندونه او مشکلات ځکه چې افغانستان کې نن سبا سفارتونه چې دی دوی ویزه نه ورکي، ډېر کای ملکونه ورکي، یا هم په ډېر رشوتونو په اساس یا فساد له لارې کولای شي چې یو افغان د پاکستان ویزه واخلي یا د ایران ویزه واخلي، نور ملکونه خو نه ورکوي ویزه. دا یې هم عامل دی او بل عامل دی چې نن سبا پاسپورت سهولتونه یا خدمات نه ارزه کوي خاریان ته بندي، او بل عامل چې دوی یو نیم خلک یا ډېر خلک چې هغوی د شته نظام لخوا ځان ته تهدید بولي او دوی نشي کولی چې رسمي ادارات ته لاړ شي، ځکه دا رسمي ادارات ته فکر کوي که موږ لاړ شو زموږ هویت مطرح کېږي او زموږ د هویت افشا کېدلو عامل سبب دی، دوی د جانی خطر کېږي. همدغه دا بل عامل دی ځکه چې پخوانی زموږ تاسو امنیتي سکتورونه څه وو هغه رقم کارونه کوو چې د شته نظام د ایدئولوژي سره تفاوت درلوده، ځکه د شته نظام نه دوی ساست خطر کېږي او شته نظام دا مسئولیت تطبیقي لحاظ نه دوی ته نه ده ورکړل سوی.
د طالبانو حکومت ادعا کوي چې دوی عایدات ډیر کړي دي، عایداتي او اقتصادي سرچینې هم اوس دوی په واک کې دي، نو دوی عایداتو ته په کتو دوی خپل مسؤلیتونه د ځوانانو په وړاندې د کارګر قشر په وړاندې ادا کړی دی تر څو د غیر قانوني مهاجرتونو مخه ونیول شي او خلک په خپل وطن کې په افغانستان کې دوی په کار او روزګار باندې بوخت شي.
شته نظام خو مسؤلیت لري چې دغه کادرونه نه چې د افغانستان نه فرار کوي یا فرار مغزات جریان لري دغه نه مخنیوي وکړي او خلکو ته اطمینان ورکړي، او شته نظام باید برابر فرصتونه مساوی کی نه تنها خلک چې دوی سره مخکې وو یا د دوی ایدئولوژي پر ارتباط لري، یعنی ټول هیوادوالو په ارتباط دوی مسؤلیت لري چې فرصتونه برابر توګه خلکو ته ووشي. چې متاسفانه دغه بخش کې هغه اطمینان چې دوی باید ورکړي، هغه عامه پوهاوی چې دوی باید ورکړي، هغه انګیزه چې دوی ایجاد کړي، متاسفانه تر اوسه پرې دوی نه ده کړی. یو لوی عامل یې همدغه دی چې نن سبا خلک د آینده لپاره اطمینان نه لري، د آینده لپاره انګیزه نه لري.
مدنی فعال خلیل روفی و چیل آزادی رادیو سره خبری کولی.
تاسو هم کولی سی چی آزادی رادیو تا د خپل سیمی حال وایی. د واتس اپ پر دې شمیره را ته ژغیز یا صوتی پیغام راستولی سی. شمیره ده 00420211420201.
اوریدونکو په همدې پیغامونو سره زموږ د دې اونۍ ازادي او اوریدونکو پروګرام هم پای ته رسیږي. ل خپل همکار طاهر روخانه مننه کوم چې د پیغامونو په تنظیم کې را سره مرسته کړې و. تر بلې خبرونې مو پلوي او بخون کې خدای سپارم.
د ازادي ملمه
دیر ماشوم ولی جوان کې مونږ به د ننګرهار نه کابل ته دوه چې څه عمره ما دا په تراته نشته، خو زما افغانستان کې ټول ژوند مې په کابل کې تیر شوی دی.
نو لومړنۍ زده کړې لیسې دوره او پوهنتون دوره مو هم هملته تیره کړې ده، هملته مو ویلي دي.
ما ابتدائی خونځی مې په میرویس خونځی چې هغه د کوټي څنګه مامورین کارتي ترمنځ یو ځای و هلته لوستی و. د هغې نه وروسته بیا زه لاړم امانی لیسې ته، چې هغه وختو کې امانی لیسا د نجات لیسې په نامه یادېدله. هلته مې بیا علي لیسه ولوستله.
او پوهنتون مو چېرته ولوست او څه مو ولوستل؟
کله چې زه د امانی لیسې نه خلاصېدم، هغه وختو کې د ښوونځي لومړیو دوه درې کسانو ته د جرمني لپاره بورس ورکول کېده، نو په دې چې زه هم په دې ښو کسانو کې شامل وم، نو ماته ځای په ځای بورس راغی د جرمني لپاره. نو افغانستان کې ما تحصیل نه کړ، بلکې تحصیل لپاره جرمني ته راغلم.
په جرمني کې چیرته میشت شوی او دلته مو بیا څه شی ولوستل؟
دا بورس چې و د باندنه چارو وزارت، البته د جرمني د باندنه چارو وزارت یو بورس و، د دې موخه دا و چې دلته جرمني کې د جرمني ژبې لپاره ځینې افغانان وروزل شي چې دلته د ډیپلوم واخلي د جرمني ژبې په برخه کې، او دوی باید بیرته لاړ شي افغانستان ته، هلته په امانی لیسه کې او هلته د جرمني کورس چې د کویتي انسټیټیوټ په نامه یادېده هلته درس ورکړي. نو دغه بورس چې ما واخیسته هم همدغه بورس و چې د جرمني ژبې د ډیپلوم اخیستو لپاره. نو ما دلته د جرمني ژبې ادبیات ولوستل او ډیپلوم مې واخیسته په جرمني کې.
سماس دې پوښتنه دا و چې څنګه تاسو ډاکټر شوئ، چیرته ډاکټر شوئ، ته په چیرته ولوست؟
څروان صاحب چې کله مې د جرمني ژبې ډیپلوم په میونشن جرمني کې واخیسته، هغه وختو کې ما ته ځان ډېر ځوان ښکاره کېده. نو ما داسې فکر وکړ چې ټول عمر د جرمني ژبې ګرامر درس ورکول دا وایي چې دا فیل دی او دا مستر دی او دا قید دی او دا اسم دی او دا صفت دی. ځان راته داسې ډېر تنګ ښکاره کېده. ما داسې فکر کوه چې زه په یو تنګې والا کې یم او دې خوا خوا ډېر نشم تللی. نو ما داسې په دې چې ښه لامبو مې زده وه، ما غوښتل چې یو داسې غټ بهر کې لامبو وکړم. نو د خوشحال بابا یو شعر دی چې څو دې وس رسي په لوی دریاب کې ګرځه، په والا کې دې زوال وینم نهنګه. نو ځان راته داسې محسوس کړه شو. نو پته مې ځان ته مې وپتل چې زه به د طب تحصیل وکړم، زه به د طب لوی دریاب ته وردانګم. نو د جرمن ډیپلوم اخیستو نه وروسته بیا مې خپل نوم ورکړ، عریضه مې وکړه د طب پوهنځي ته، او ما بیا سیټ واخیسته، او د هغې نه وروسته ما پخپله بیا دلته جرمني کې طب تحصیل شروع کړ. یت افغانستان ته لاړ نه شم. ماغه جرمني ته چې زه په 1904 اویا کال کې راغلم، هغې نه وروسته بیا افغانستان ته هیڅ لاړ نه شم. نو اول مې ډیپلوم واخیسته جرمني کې، هغې نه وروسته بیا مې طب تحصیل هم په جرمني کې وکړ.
ډاکټر صاحب، مخکې تر دې چې دې ته راشم چې په ژبه کې مو علاقه مندي و، لیکن له دې سره سره کمه نه شوه، وروسته مو آثار وکښل، کتابونه مو لیکل، جایزې مو وګټلې، حتی بخیتر دی چی دی موضوع تراشم دی تیب برخی که تمکیشم تاسی پا زلون و لازالی رادیو سر دی تیب پا برخی که مرکی کردی دی آوریدون که پختون و تا مزوابون ویلی دی دی خپل تیبی سابقه پا برخی که دی تیب دی کار پا برخی که کز مش آوریدون که تا ویسی پا جرمنی که مو پا دی برخی که چوم را کارو که پا رختون کم کار که و پا خصوصی دولم کار که و چنگه
سروان صاحب کله چې ما تب خلاص کړ نو ما ته داسې چرت راغی چې زه څه شی کار وکړم دلته څه شی زده کړم چې افغانستان کې زموږ د ولس په ګټه وي. نو زما هیڅ خیال نه و چې زه په جرمني کې پاتې کېږم. زما یوازنی ارمان دا و چې هغه مې چې زده کړي د خپل د ولس په اختیار کې کېږم، هلته د خلکو علاج وکړم. نو ما ځان سره دا چرت وو ښه به دا وي چې زه هلته لاړ شم، د افغانستان حتی کلو بانډو ته لاړ شم. هلته چې وګورې کلو بانډو کې بیا د خاص تخصص دومره ډیر نه پکاریږي. د زړه ناروغان به نسبتا لږ وي، د سږي ناروغان به لږ وي، کوم شی چې ډیر د عمومي طب ډیر پکاریږي، یعنی دا چې هلته د سر نه نیول تر خپو پورې طب پکاریږي. نو دې دپاره به زه چرت کې شم، خو به دا وي چې زه دا عمومي طب ولولم بیا د تحصیل نه وروسته. نو په دې اساس ما دلته په یو کال په روغتون کې کار وکړ، په عمومي برخه کې مې ځان ورسوه. هغې نه وروسته بیا راغلم هلته د اسیسټانټ په حیث مې کار وکړ چې البته د کلو یو کتن زیا. نو هلته په رښتیا داسې و دا هم چې فکر وکړي تقریبا دوه دېرش کاله مخکې، نو په کلو کې هم داسې و چې د چا که سر خوږېده هم لومړی به خپل کورنۍ ډاکټر ته بته، که پخې خوږېده، که زړه تکلیف آته، د غاښ او د سترګو تکلیف چې به و لومړی به خپل کورنۍ ډاکټر ته ته. نو دغه شی ما ته ډېره ګټه وکړه. په دې اساس باندې ما د سر نه تر خپو پورې په حساب هغه لومړني ضروریات په طب کې هلته مې زده کړه. بیا په همدې برخه کې مې پرمختګ وکړ. آخر مې تخصص مې واخیست جرمني کې، جرمني کې ورته الګمائن میډیسین وایي. داسې وایي چې افغانستان کې ورته وایي چې د عمومي طب تخصص.
نو بیا ولې افغانستان ته نه ولاړې؟
تاسو ته پته ده چې په افغانستان کې شرایط هغه وخت کې داسې نه وو چې اروپا نه به افغانان هلته تللی شول.
دا کوم کلونه وو؟
نو دا کلونه چې وو ما نولس سوه اتیا کال نه وروسته وو. نو هغه وخت شرایط نه افغانستان هغه دا وخت چې افغانستان به ډاکتران راتلل او اروپا ته به راتلل. نو ما
یعنی دا کلونه وو چې شوروي اتحاد پر افغانستان یرغل کړی وو.
یرغل کړی او داغه وخت وو. بیا هغې نه وروسته بیا دا کورني جنګونه شروع شول. داغه وخت هم داسې نه وو چې یو ډاکټر به په آرامه باندې هلته تللی شو او هلته یې کار کوی شو.
په دې موده کې بیرته افغانستان ته ولاړې او که نه؟ البته دا خبره دې ته په پام کوم، له 2000 لومړي وروسته چې د طالبانو حکومت وپرځول شو بیا یو ډول شرایط مساعد شول، ډېر افغانان چې په اروپا او امریکا کې ول بیرته خپل هیواد ته لاړل، څوک پاتې شول، څوک بیرته راغلل، څوک د څه لنډې مودې لپاره، څوک د اوږدې مودې لپاره افغانستان ته لاړل. تاسې څنګه؟
نه څاروان صاحب، زه نو د افغانستان ته داسې فکر وکړي چې کم 50 کاله کېږي چې زه جرمني کې اوسېږم. په دې 50 کالو کې غیر د دې نه چې یو ځل زما پلار دلته جرمني کې په حق ورسېده، د ده جنازه مو افغانستان ته منتقل کړه، دې نه غیر بیا افغانستان ته زه نه یم تللی.
یعنی له جنازې سره تللی وی نو طبعا چې خوندور حالت نه و، غمجن حالت و، خو له دې سره سره وطن ته چې لاړی هوایي ډګر ته ورسېدی، کابل خارم له ډېرو کلونو وروسته لیدو، څنګه احساس هم کوو؟
زه خو په هغه وخت کې داسې یو په شک حالت کې وم، زه ډېر غمجن حالت کې وم، داسې ډېر د خوشحالۍ احساس مې ونه کړ. خو په عمومي ډول باندې چې مې وکت افغانستان ما افغانستان و، کوم خاص بدلون مې پکې ونه لیده. یوازنی بدلون چې ما ولیده د هغه وخت رئیس چې زه جرمني ته راغلم، دا چې پخوا به اوس سړکونه په تش وو، اوس نو سړکونه ډېر ډک ګڼه ګوڼه وه. بیا چې خپله کلي خواته لاړم، ما هغه حالت پخوانی حالت و، ما هغه افغانستان مې ولیده، ما هغه بېوزلي وه، ما هغه دا چې کوم ځای کې یو سړک به تیر شوی وي. خو نور چې مې وکتل بزګران چې وو، خوشایان به په دیوالو باندې تپل شوي وو، ما هغه بېوزله ژوند و.
کله چې یو څوک له ډېرو کلونو وروسته خپل هیواد ته ځي، یو ډول احساس وي ورسره، عجیب احساس وي. په دې ارتباط مل چې احساس مو څنګه و؟
نو تران سے او څرګند چې هوا سړی باندې ګران ده خپل خاور ده خپل هوا ده دا احساس خوداسي احساس وو چې د دې خاورې او پرخه ما نو سره دې چې زما اوس ډیر کلونه په جرمني کې کی دلته چې چا سره خبرې کوم ما د خبرو دلاري څوک نه پیږي چې زه پردی یم او که جرمنی یم خو بیا هم د شکل زما ویښتل څه تور دي مخ مې ډیر سپین نه دی نو دلته هر څوک یو نظر ګوري اول نظر باندې ماته ګوري دی خو بهرنی دی خو افغانستان کې چون احساس داو هیڅ چا ماته داسې ونه کړه چې دا یو پردی دی بهرنی دی نو ځان مې داسې احساسو چې زه خو د دې خاورې یو بچی یم او د دې خاورې برخه یم کاشکې ټول ژوند مې هم دلته وای لنډ غوندې اروپا کې وای صحیح وه خو نوره ژوند مې دلته کړی نو دا راته د یو ډېر د ازادۍ احساس او د خوشحالۍ احساس و چې د دې خاورې برخه یم زه
قسم تاسو ویل چې په جرمني کې مو ژبه ولوسته او بیرته لاړه یو فکر وکړو چې نه غواړي ځان محدود کړي ټپ ته مو مخه کړه لیکن ډیر کار مو بیرته په ژبه کې وکړو او بیرته مو ژبې ته مخه کړه دلیل یې څه
څاران صاحب د ژبې دلیل خو دا و چې څوک چې په یو برخه کې یو ډیپلوم واخلي نو هغه خو هیریږي انسان نه بل دا یو مخې دا و چې کله چې زماني لیسه کې وم په افغانستان کې جرمني ژبه ما ډیر په سختۍ باندې زده کړه او په ځکه چې هغه وختو کې په پښتو ژبه هیڅ کوم ډکشنری نه و حتی د افغانستان په دری ژبه هم کوم ډکشنری نه و جرمني په پښتو باندې یا په دری باندې کوم نه و نو په ډیر په سختۍ باندې ما جرمني ژبه حالت زده کړه نو په دې اساس باندې ما ځان سره هغه وختو کې پته یې لول کله چې زه د جرمني په ژبه باندې حاکم شوم نو زه به یو ډکشنری لیکم او نور کتابونه به لیکم چې افغانان په اسانه باندې جرمني ژبه زده کړی شي نو کله چې په مې پرسته ډیپلوم واخست نو ځان سره مې پته لږه زه به هم دا اوس شروع کوم په جرمني ژبه په افغانان لپاره د زده کړې کتاب به لیکم ډکشنری به لیکم خو هغه وختو کې په ما باندې د ټپ د تحصیل ډیر سخت فشار او تحصیل په موده کې نه کېده نو کله چې تحصیل خلاص شو بیا مې هغه وختو کې پرشته په عملی ډول شروع کړ سره د دې چې ما په روغتون کې کار کاوه او رنځوران مې کته وخت یې لږ خو بیا هم د ورځې یو ساعت دو ساعت ما به ژبنی کار کاو نو په دې اساس باندې دا نو زه په دې کې سست نشم او تر اخره پورې پاتې شوم په دې خپل عزم باندې ټینګ ودرېدلم او بیا کتابونه مې ولیکل شو
د ژبې برخه کې تاسو ډکشنری کړلې ده یا تالیف کړې ده نور مو کوم آثار دي په دې برخه کې
د ډکشنری چې مالک لري دا یا وزره او شپاره سپانه د رغټ ډکشنری ده نو کله چې دا ډکشنری د چا په راو وتا ماته دوستانو افغانانو وچره د خو ډیر خټ کې ډیر عظیم ده ډیر ګټور ده او ډیر اسان ډول باندې لغات کې تشریح شي دا یوازې د سې ته نه ده چې لغات او معنا ده پکې بلکې دي کې تشریحی مثالونه دي دي کې حتی متلونه دي دي کې حتی شعرونه پکې دي بیا ما نه هیله شو چې نشي کېدلی چې په دغه سوي چې د کښنی ته لیکلې یو د ګرامر کتاب د زده کړې کتاب هم ولیکې نو مالوال نه نو په دې اساس باندې دا غنه ورسته بیا کې نه سم لاس کال څنګه ما بیا د جرمني ژبې د زده کړې یو کتاب ولیکه چې دا غي نوم د جرمني ژبې اسانه زده کړه دا غي شروع کیږي د اساساتونه او پای ته رسیږي په ادبیاتو باندې چې نو هم د اساساتونه تر ادبیاتو پورې دا کتاب تیر کال ته 2020 کال په جنوري میاشت کې لچاپ راغوته
آیا دا کتاب هم لکه ستاسو د ډکشنری چې ډیر استقبال وشو د دې هم هغه سي هر کله وشو
نو تر اوسه پورې هر کله ډیر زیات شوه دی رسنې ته نه دکې دي او ماته د مننې لپاره ټلیفون راځي او اول راځي ایمیل مې راځي د مننې لپاره او دا چې څوک پیدا نشو و چې را دی باندې مونږ کو نو شو ځکه دا زده کړې کتاب د جرمن د ګرامر کتاب په نسبت نو دی نو په دې اساس باندې څومره چې ما واورید خپل جرمني ولنی د البته هغه چا د پاره چې ژبنه خدمت کوي دوی بیا ولانتیس کوي نور ټولنه ته چې یو ادبي جایزه ورکړي نو څومره چې ما واوري ده د برخه کې هم ولانتیس شوه ده
او د ډکشنری په برخه کې کراته وایي چې د هغه په خاطر چا جایزه درکړه
نو د جرمني ډکشنری موضوع د جرمني جمهور رئیس ته هم ورسیدل. دا خبره هغه وختو کې د جرمني جمهور رئیس یو پروفیسر و پروفیسر کویلا په نام باندې چې هغه یو لایق پروفیسر و او هغه چې دا زما کارولې د هغه وویل چې دا لوی ستر خدمت دی. ډکشنری دا معنا لري چې د دوه ولسو تر منځ یو پل ټینګ شي. نو دا چې د افغانستان او د جرمني ولس تر منځ یو غاټ پول جوړ شو نو دې ته ډېره غټه ستاینه پکار ده. نو هغه وخت کې د پروفیسر ماته د جرمني هغه ستر نښان چې ورته وایي جرمني کې ورته وایي چې بوندس فردینس کرویز ام باندې دا په حساب یو مډال نه دی یو بل ستر نښان دی چې پټې لري هغه ماته منظور کړه. او دا ستر نښان بیا 2011 کال کې ماته په یو غټ تالار کې په محفل کې راډالی شو. کله چې دا خبر پر رسنیو کې خپور شو دي کې پدوې چې بیا افغان ژورنالیستانو دا پوښتنه وکړه چې جرمني کې څومره جرمنیان به چې دې ډکشنری نه استفاده وکړي هغه به کېدای شي د ګوتو په شمار وي. دا چې څومره افغانان ترې نه استفاده کوي دا خو په لکونو ته دا شمېره رسیږي. نو دې کې به ژورنالیستانو د افغانستان حکومت ته وړاندیز وکړي چې لازم خو دا و چې افغانستان ماته یو نښان راکړی وایي. نو دا ولی افغانستان حکومت دا کار نه کوي. نو په دې اساس باندې کور ودانی د افغان ژورنالیستانو دا وړاندیز وکړه د افغان ولسمشر ته چې هغه وخت کې حامد کرزی او هغه وویل چې ولی نه چې جرمني ورته دا ورته مونږ خو باید ری ورکړی وای. نو ماته دا د افغانستان د خوا د جمهور رئیس خوا هم یو مډال منظور شو. ما خپل نوم د افغانستان ملي تلویزیون کې واورید چې جمهور رئیس خوا یو مډال ورته منظور شوی. خو له بده مرغه تر ننه پورې دا مډال ماته را نه کړ.
ډاکټر صاحب تاسو هم لیکوال یاست او هم ډاکټر یاست. یو خبره سیزه عموما د ډول کسانو سره کوم هغه دا چې ډیر مش متخصص خلک لرو چې خو هغه بیا په ژبه نه پوهیږي او ډیر بیا خلک لرو چې لیکل کولای شي خو هغه تخصص نه لري. همدا دلیل ده چې زموږ ژبه د تخصصي کتابونو په برخه کې ډیره خواره ده. تاسو چې هم تخصص لري او هم لیکل کولای شي د ټپ په برخه کې مو ول ډیر کار نه دی کړی.
سرنوان صاحب ما په دې تیرو یو دیش کلو کې د جرمنیان ورته وی هاوس آرټس یعنی کورنی ډاکټر پایس کار کوي. جرمنی کې قانون دا دی چې کورنی ډاکټر باید لږ تر لږه 12 ساعته د ورځې خپل رنځورانو په خدمت کې حاضر وسي. یعنی دا چې زما حاضری شروع کېدل سهار په 2 بجو او پای ته رسیدل د ماښام په 2 بجو او هغې نه وروسته بیا هر راجمه کې اول وختو کې هر دو شپه به د شپې هم نوکري ومه او سهار به خپل رنځوران ته به زه حاضر ومه. په دې معنی چې ما باندې دومره ډیر کار و چې د ورځې 14 ساعته کله به 16 ساعته او کله کله به حتی داسې به و چې زه به 8-8 ساعته خپل رنځورانو ته به حاضر ومه د کار دپاره. په دې اساس باندې ما سره نور دومره ډیر وخت نه و چې ما به په طب برخه کې هم کتابونه لیکلي وای. نو دې دپاره ما تش د ژبني کتابو د پاره چې هغه ما د پاره د ساتري معنی د لودله د خوشاله معنی ما د لودله هغه د پاره مې وخت پیدا کړ. خو د کتابي کتابو لیکل د پاره وخت راته اجازه را نه کړه. کوم شې مې چې بیا وکړې شو تاسو مخکې یاد کړه چې ما د خپل د ازادې رادیو سره او د نور رادیو غانو سره سمي سره البته د مراکو د لاره یعنی 15 کال پوره خو ما د ازادې رادیو سره کله په میاش کې یو ساعت کله 2 ساعت کله ونه میاش هونډه میاش هر هفته ما همکاري کوله پوره په یو ساعت مرکه مې کولې. نو زما طبي مرسته تر اوسه پورې تش د مرکو د لارې ولسته وړاندې شوې. خو د کتاب په بڼه مې تر اوسه پورې کوم شی نه دی لیکلی. که ما ته وخت او ژوند اجازه راکړه نو زه به هڅه وکړم چې طبي کوم کتاب هم ولیکم.
تاسو ماته وویل چې اوس رسمي کار نه لري فکر نه کوئ چې مناسب وخت چې په دې برخه کې کار وکړي؟
فعلاً خو زه ماته یو نیم کال مخکې له بده مرغه یو مرګونې ناروغي را پیښه شوه او فعلا زل لا د خپل د بهتره غېدو په حالت کې ما او سم د سینل سرکول ورځ به وزګار په کور کې ما او سم زو مطالعه کوم طبي مطالعه کوم او ژبنی مطالعه کوم هم دا اوس لګیا یم چې خپل اثر لا پسې غټوم هغه ډکشنري چې وه پخوا 1016 مخه وه همدا اوس په کې 350 مخه نور زیات شوي دي دغه ډکشنري به که خدای کوو د دغه کال اخره پورې دوم چاپ به راوځي او دې نه وروسته یو بل اثر باندې هم لګیم چې هغه ډکشنري د دغه یو جرمني په پښتو او پښتو جرمني فني ډکشنري ده چې دا انشاءالله به د دې کال اخره پورې هم خلاص شي. نو دې نه وروسته فکر کوم دا وخت به ماته راورسیږي چې زه به په رښتیا په طب کې هم یو څه ولیکم.
ډاکټر صاحب څه ارزو لري؟ آیا دا هیله لري چې په افغانستان کې وضعیت بدل شي او بیرته په خپل وطن کې میشتي، یا کوم بل ارزو لري که زموږ له اوریدونکو سره شریک کړي؟
دا څه په وایم ترمن صاحب چې ما غونډه کسان یعنی د جرمني ولست لپاره ډیر بوي، یعنی دا هغه څومره ټپ او معلومات طبی پوه چې ما زده کړې ده نو جرمني کې کوم خاص شی نه دی. نو په دې اساس باندې زه به جرمني کې د میلیونونو کسانو د ډلې نه یو کس یم، خو هغه معلومات چې دلته ما راټول کړی د طب په برخه کې که افغانستان ته لاړ شم کېدای شي شمېره به دومره ډېره نه وي. نو واضح دی څاروان صاحب چې زه په دې راتلونکو کلو کې چې څه ژوندی یم جرمني ولس ته به زه ډېر خدمت ونه کړی شم، خو هغه زده کړه چې ما کړې نو دا به په افغانستان کې خلکو ته به ډېر شوي. نو واضح ده چې زما ارزو زما هیله تمه دعا دا ده چې که اپور چې ژوندی یم پاتې برخه خپل د ژوندانه په افغانستان کې تېره کړم او څه مې چې په فکر کې دي مغزو کې دي د خپل په ولس په اختیار کې کېدم. دا زما ارزو ده، دعا مې ده خدایا هغه ورځ راولي چې په رښتیا زه خپل پاتې برخو د ژوندانه په افغانستان کې نه یوازې ژوند کوم بلکې خپل پوهه مې د ولس په اختیار کې کېدم.
ډیره مننه. یو کومه خاطره که په ژوند کې یا کومه جالبه تجربه چې په ژوند کې مو درلوده کدا هم راته وایست؟
څروان څه په ژوندانه کې خاطرې ځي او راځي، نو هر وخت سړي ته ښې خاطرې هم را مخه کېږي او بدې خاطرې هم را مخه کېږي. نو د خاطرو نه یوه خاطره چې بیا زما هیڅکله نه هېریږي هغه د خپلې مور سره یوه خاطره وه، د خپلې مور د مهربانۍ یوه خاطره مې په یاد ده. اوس دا څو ورځې کېږي چې مونږ واورېده چې په ترکیه او په سوریه کې زلزله شوي، ډېر کسان د خاورو لاندې شوي دي. نو افغانستان کې هم کله ناکله زلزلې کېږي. یو وخت و چې افغانستان کې ډېر ورکوټی ماشوم ما البته په پښو روانېدی شوم، خو کله کله که غېږ کې هم نیول کېدی شوم. په دغه عمر کې وم په افغانستان کې ډېر سخت ناروغ هم په کور کې دننه پروت وم، حتی د ګرځېدو توان راکې نه و، ځان مې خوږېده او ډېره سخته تبه مې وه. نو دغه حالت کې افغانستان کې زلزله وشوه. نو زلزلې حالت کې ټول خلک د کورونا بهر منډې وي، نو کله چې زلزله وشوه ټولو د څوک چې کور کې دننه و هغوی بهر منډه کړه، نور خلکو هم بهر منډه کړه. خو دې حالت کې زما مور بهر و په ویلې کې وه، هغه په ځای دی چې مالته بهر پاتې شي منډه یې کړه دننه کور خواته. دې نور ورته وویل چې څه کوې ښځې، خلک زلزله کې بهر راوځي ته اوس بهر نه نوځي. دې چاته ځواب ورنه کړه، په منډه باندې دا راغله هغه کوټې ته چې زه پروت وم، دا زه واخلم په غېږ کې او بیا بهر ووتله. نو دغه خاطره به زما تر اوسه پورې په تر مرګ پورې نه شي. زما مور څومره مهربانه ښځه وه.
تاسو په لویدیز کې ډېر ژوند وکړو، ځینې خلک وایي چې د لویدیز خلک له اولادونو له میندو پلرونو سره ډېره مینه نه لري چې اتلس کلن شي ورڅخه ځي.
دا ووایم چې دا د زمانې پرمختګ په اروپا کې بل شانو شو نسبت افغانستان ته. نو د دوی دا دی چې دلته د ژوندانه کې دا بیمه زختي ډيري دي، خطرې بیمه به دا اوسي هي بیمه بل دا بل بیمه داسې ده. نو په یو اساس وایم چې دلته هر ولس هر وګړی بیمه ده، د ژوندانه ډيري ستونزې خطرونه ورته نشته. نو په دې اساس باندې دا یم دلیل ده په افغانستان کې خدای سي وو او دی کله چې یو څوک زور شي نو دا غچ دې بیا د ژوندانه لپاره کوم بل عاید نشته، د لک کسان به چې هغوی ته به تقاعدي معاش کفایت وکړي، نو د یو څوک چې زور شو د هغه پاتې ژوند د هغه د اولادو باندې دی، نو اولاد ځان موظف ګڼي چې خپل پلار بیا وساتي. همدا رقم کله چې یو اولاد ورکوټې وي، نو دلته په اروپا کې خدای سي دی که اولاد ښوونځي ته ځي پوهنتون ته ځي، دلته که څوک مور پلار د چا بی وزلی وی اقتصادی دومره ښه نه وي، نو دلته بورسونه موجود دي. نو خو افغانستان کې بیا بورسونه او دشینه نشته، نو مور پلار موظف کړي. نو په دې اساس باندې کله چې اولادونه واړه وي په خپلو سترګو ګوري چې مور پلار ماته څومره زحمت او باسي ماته څومره مینه راکوي، نو دوی بیا وایي چې کله چې زه غټ شوم نو دغه مینه دغه زحمت به زه مور پلار ته وباسم. نو دغه سیستم پاتې دی چې اولادونه چې غټ شو مور پلار سره مرسته کوي او ډېر ژوند په کورنۍ کې پاتې کېږي. خو اروپا کې بیا داسې نه ده.
د کاري ژوند په ارتباط کوو، اوس چې کله تاسې ډاکټر پایس په جرمني کې کار کوو، له کومې جالبې پیښې سره مخامخ شوي یاست؟
چې یو رنځور وي چې بالکل بې اوښي، ما ته غږ به وشو چې هله راځه پلانټي کور کې، یو زوړ سړی لیدلی دی او غږ نه کوي، چې په لاړې ګوري چې رشته د ده ته ژوندانه وروستۍ سلګۍ وي. نو په دغه وخت کې البته لازمه یو سیرم تیرول، هغه ته پیچکاري کول، هغه بیرته د ژوند نه د مرګ نه بچول او بیرته ژوندی کول، نو دغه خاطرې دي چې په ژوندانه کې بیا بیا شوي دي. او ما ته داسې احساس پیدا شوی دی چې ډېر د آرامۍ د خوشحالۍ چې د انسان یو ژوند ما له مرګ نه بچول، دا البته څو وارې شوي. یو قسم داسې په یاد شو چې یو وخت ما کتنځي کې کار کوو، هلته نور رنځوران چې به کله راغل هماغه ریسپشن ته به لاړل، خپل نوم به یې ورکړ، بیا ریسپشن کې هغه مرستیالانو جنکو به ورته وویل چې مهرباني وکړه هلته کښېنه، موږ بیا له سپیکر کې ستا نوم اخلو او ته بیا تا ته وایي چې کومې کوټې ته لاړ شه. نو یو رنځور راغی هلته ریسپشن ته، هغوی ورته وویل چې کښېنه، دغه دی ستا وار چې راغی ستا نوم اخلو، بیا درته وایي چې کومې کوټې ته لاړ شه. نو دا سړی رنځور ناست و، انتظار ځینې کسان چې دنه مخکې و هغوی خلاص شو، دنه وروسته نور کسان راغلل، هغوی هم یو په دم په خلاصېده او دی نه پورته کېده. نو دی آخر اعصاب خراب شو، دوه درې کسان نور هم چې دنه وروسته راغلي وو هغه هم خلاص شو. دی راغی ریسپشن ته، غال مغال یې وکړ، چغې شروع کړې چې ما سره تاسې توپیري چلند کوئ، ولې ما ته غږ نه کوئ چې ته لاړ شه. هغوی ورته تا ته مخه غږ وکړه، تا به نه یې اورېدلی، پام به نه شه. دوی وویل چې ولې نه اورې، تاسې غږ نه دی کړی، ول موږ کړی دی. خو آخر دوی وویل صبر وکړه. نو دغه دی اوس یو څو شېبې وروسته یو زما نوم واخله ډاکټر ملک صاحب، یو رنځور په کوټه کې دی چې ووته، بیا تا ته به غږ وکړو، وایي سمه ده. نو دی بیا کېناسته، بیا رنځور چې ووته دې نه وروسته ده ته یې غږ وکړو، اشاره یې وکړه چې اوس لاړ شه دې کوټې ته. زما کوټې ته راغی، بیا ما پوښتنه وکړه چې مالې څه تکلیف دی څنګه، وایي دا څومره ورځ ده، وایي غوږ مې کوڼ دی. بیا غوږونه مې چې ورته وینځل، هغې نه وروسته ماته وایي چې چغې ولې وایې ته.
مننه، سلامت اوسئ درنو اوریدونکو. د آزادی راډیو ځانګړی میلمه ډاکټر اکرم ملکزی و چې مرکه یې تاسو اورېده.
گرانا زندگی تیرو ستانا بغیر خوگ جانانا زندگی تیرو سمرا بی ملی سمرا گرانا زندگی تیرو ستانا بغیر خوگ جانانا زندگی تیرو جانان پا غم دے پوہن کرو داس دے رکرو چے دے زان پا غم دے پوہن کرو دزما کے غما دا اسمان پا غم دے پوہن کرو وزدی رن ری دا مکان زندگی
نه بغیر خوگا جانا نه زندگی تیرو شوید خوبونو نامو یارکیگی دخ پل وجود پر حرونو نامو یارکیگی پزولنو کے بندوانا زندگی دیرو ستانا بغیر خوبونو